آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com. ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌ده. در برنامه بعدی همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت باشید سرور صاحب. کوروادان قدر من اوردن کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل د علماو شورا پر رئیس د حملې عامل نیولی دی او تحقیقات ورڅخه کوي. نور موضوعات هم لرو او تر څنګ یې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګ او حقیقت څه دی. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د عالمانو شورا د رئیس قاتل نیول شوی دی. داعش سختریزې ډلې د خوست او ورغزۍ جنسۍ د حملو مسؤلیت ومانه او پاکستان وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسلګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وویل هغه دینی عالمان چې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو یا تهدید سره د مخامخ کیدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون شنبه د چل ستون په دهنه باغ سیمه کې وغوښل شو. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو شپږ ویشت پوځیان په داسې حال کې په یوه برید کې وغوښل شول چې د جمعې لمونځ یې کاوه. په دې پیښه کې تر پنځوس زیات ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي د خوست حملې په اړه جدي څېړنې کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون خبریالانو ته وویل چې په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت د ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته وه چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. چخانسوري وویل چې په دې اړه جدي څېړنې کیږي او هغه کسان به چې غفلت یې کړی محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې حمله غیر انساني او غیر اسلامي بللې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه په یو شمېر نسبتا کوچنیو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسی آزادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د ګټونکو ابتدایي لیست به اعلان کړي.
سره تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال
په ډېرو ولایتونو کې په کار لګیا یو. فکر کوم چې نن به د یو شمېر هغو ولایتونو چې ساحه یې کوچنۍ ده او کار پکې آسان و پایلې اعلان کړو، خو د ولایتونو نومونه مې په یاد نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ماښام د ولسي جرګې د فرا، دایکنډي، ارزګان، جوزجان او بامیان د ګټونکو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. کمیسیون مخکې ویلي و چې د پنځو ولایتونو ابتدایي پایلې د شنبې په ماښام اعلانوي، خو وسیمې بادغیسی وویل چې دا پرېکړه یې بدله کړه. هغې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قبایلي سیمه ورغزۍ جنسۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې په غاړه واخیست. د ورغزو ایجنسی په کلای سیمه کې د جمعې په ورځ په یو مارکیټ کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل شول او تر 50 ډیر نور ژوبل شول. د کلای اکثره اوسیدونکي شیعگان دي. د پاکستان پولیسو تر حمله وروسته وویل چې چاودیدونکي مواد د ترکاری په یو صندوق کې مارکیټ ته ورول شوي وو، خو داعش پرون شنبه پر خپله ویبپاڼه اعماق ادعا وکړه چې د کلای حمله دوی کړې ده. داعش ادعا کړې چې په حمله کې 50 شیعگان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. دې ډلې پرون د خوست لیوا په جومات کې د اتحادي حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي شهر کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرف په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین په کنسولګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې په غاړه واخیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مخکښ مشره او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او لومړیو کسانو چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړ. د ټولنیزو رسنیو پر بېلابېلو پاڼو د محسن داوړ ملګرو د هغه د واده عکسونه خپاره کړي او پلویانو یې مبارکۍ ورکړي دي. او د سوریه دولتي رسنۍ وایي حلب ښار د وسلوالو مخالفانو په ډزو په لسګونه تنه ژوبل شوي او یو شمېر کسانو ته د سترګو د نظر او سا ایستلو ستونزې پیدا شوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون پرون شنبه د یو شمېر کسانو تصویرونه وښودل چې په روغتون کې ډاکټران درملنه کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارونکو په قول وویل چې پر حلب له حملې وروسته ګاز خپور شوی دی. د وسلوالو مخالفانو مشرانو دا تورونه چې ګني له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی رد کړل. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د علماو د شورا د رئیس له قاتل څخه پوښتنه روان دي. د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د ولسمشر غنی وایي حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې تر ډیره عملی کړې دي. په ورزغان کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي امنیتي ځواکونه ورڅخه غواړي چې د دوی د وژل شویو غړیو جسدونه له طالبانو راوړي.
د مارای ساری د سپینجر په اس باندې ماراستي خو سر سلیپسته هغه ته ولې نه سوای د سر ضربتي چانګ ور سره دی تیاره ور سره ده.
یو افغان د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اپلیکیشن جوړ کړي.
بدا سیستم دی معلومات به پراتنګ کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډیر ښه یو موثر شوی.
پاکستان وایي چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حمله په اړه تحقیقات کوي او داسې ګومان کوي چې دا حمله په هند کې پلان شوې ده. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او همداراز حقیقت سره. ساعت اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. مولوي حقانی پرون په کابل کې په یوه حمله کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړیو آزادی رادیو ته وویل چې حمله د هغه کور ته نږدې وشوه. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمله په تړاو یو کس نیولی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د دې وزارت وایاند نجیب دانش پرون ازادي رادیو ته وویل چې د مولوی عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی او تر څیړنو لاندې دی. نجیب دانش وویل د پولیسو ډلې تر حملې تقریبا 30 دقیقې وروسته بریالی سوی چې پر مولوی حقانی د حملې اصلي عامل ونیسي. تحقیقات پیل سوی او وکتل سي چې د دې حملې تر شا د نورو تروریستي ډلو لاس دی که دا پیښه کوم بل اړخ لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې که ثابت سي چې یو شمېر دینی عالمان له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي یا په عمدي او مشخص ډول د حملو هدف دي، لازم اقدام به وکړي. په ځینې جماعتونو او مذهبي مراسمو په خاصو ځایونو کې چې خطر وو، موږ د خلکو په غوښتنه او د دینی عالمانو په غوښتنه ځانګړي اقدامات وکړل، خو په انفرادي ډول موږ تیار یو چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره وکړو. مولوی عبدالبصیر حقانی پرون د چلستون په دانه باغ سیمه کې وویشتل او وژل سو. د افغانستان جمهور رئیس پرون د هغه قتل غندلی او په دې اړه له ارګ په خبر پاڼه کې لیکل سوي چې ترورستان پر دیني عالمانو، قاریانو، دینی محفلونو حمله کوي او څرګندوي چې عملا د دین له مبلغانو او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله لیکل سوي چې داسې حملې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د دینی عالمانو اراده نسي کمزوري کولای. د کابل د دینی عالمانو د شورا پر رئیس تر دې مرګونې حملې درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانو هوټل کې د دینی عالمانو، چړیانو او طالبانو پر مذهبي غونډه انتحاري حمله وسوه. د نومبر په 6مه په کابل کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدو د کلیزې په مناسبت پر مذهبي غونډه په دې انتحاري حمله کې 55 تنه ووژل او 49 تنه زخمیان شول. په کابل کې د تیرې شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنیوار د کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت وایي له نړیوالې ټولنې سره یې خپلې ژمنې په سلو کې 60 عملي کړي دي. د ولسمشر ویان هارون چاخان سوري په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل څیړل کیږي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل افغان پلاوی له ډکو لاسونو سره دغې ناستې ته ځي او له ډېرو ښو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنه چې افغان حکومت له خپل خلکو او نړیوالو ټولنې سره لرلې ډېرې یې له 4 تر 5 کلونو وخت اخلي. د مالیه په وزارت کې زمونږ همکارانو هغه څېړلې چې له ټولو یې له 50 څخه تر 60% پورې عملي شوي دي او ځینې هغه چې له 50% کمې عملي شوي په ستونزو یې خبرې شوي او ورته بدیلې لارې سنجول شوي دي تر څو هغې ته ورسېږو. له بروکسل او ورسا غونډو څخه وروسته د جنوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روان نومبر میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب پکې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلې دي. د جنوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو، سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالي مرستو ژمنه نه کیږي بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزې وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چخانسوري په خبره په 13 کلونو کې په دې برخه کې ډیر کارونه شوي او تمه ده چې د دغې لسیزې په 2 نیمه یعنی په راتلونکو 5 کلونو کې په دې برخه کې اغیزمن پروګرامونه پلي شي.
د ورزګان او کندهار ترمنځ تلونکي موټر چلوونکي او مسافر د هغه څه په اعتراض کې لاریون کړی و چې وایي د کندهار امنیتي ځواکونو د ورزګان کندهار لویه لاره د دوی پر مخ تړلې ده. د دوی په وینا د کندهار امنیتي مسؤلان له خلکو غواړي چې د سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه واخلي. د کندهار امنیتي مسؤلانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له ورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
والی قمندان شاروالی اردو امنیت ملی دولس غږ ناوري بالکل ناوري.
دا ژغونه د ورزګان او کندهار ترمنځ د لیلارې د موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو دي چې دولت ته په غوسه دي. د دوی شمیر لسګونه ته رسېدی اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. دوی وایي د کندهار امنیتي مسؤلینو یې د تېرې ورځې راهیسې پر مخ د کندهار او ارزګان ترمنځ لویې لاره تړلې. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ زیاتوي چې د کندهار امنیتي مسؤلینو ورته ویلي چې تر هغو به لاره ورته خلاصه نه کړي څو چې د دوی د وژل سوو سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته نه وي راوړي.
وسیرا ګرځولی نه د دې خو موټر پیډین نه دغه خو یو چیرم کوټ ته راپیډی
چې دا خدای چې وسال تر ناشتې د خط مچوانان راګرځي یا د اولس راګرځي اجزې راګرځي دا د دغه دپاره راګرځي وای تی د طالبانو سره زموږ شهیدان راوي د طالب سره د چا زور پر رسېږي
به ما رایساري د سپین ږیرو په اس باندې ما راستي خو سور صلیب سته هغه ته ولې دی نسوی د سره ضربتې ټانګ ورسره دی تیاره ورسره ده دی خپل دانه سره اخستی پر بغل باندې ټانګ ورسره تیریږي دی نسي کولی چې دا خپل شهید راواخي دغه سره خو زما زور نه رسېږي هر سړی چې توپک لري د توپک دا بس موږ عوام خلک مشروانان او دا ولس دا بس موږ مجرم یو په دغه واجه باندې مجرم یو چې موږ مزدورکار یو
مونږ سره مل بل څوک هیڅ ستونزه نه لري دا دولت خلک چې دي دا هم پاک صفا مسلمانان دي دا طالبان چې دي دا هم صاف ستره مسلمانان دي دا وطني دا موټروان دا خوار او غریب ملت ولس دا مطلق کافر دي ښځه په دغه کې پاتې ده دښته کې پاتې ده میړه مې تل یېږي دغه پسې ده مړي پسې شهید پسې تې څنګه نه راباسي په ما راولي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر یاد لاره د افغان پوځیانو پر اکمالاتي کاروان برید وکړي چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته چې د یادو سرتیرو څخه د یو شمېر افغان سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوه موټر چلوونکي او تلونکي سپرلۍ دغه راز دا کوي چې د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس په یوه نوم او بل نوم پیسې ورڅخه اخلي او ځوروي یې دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ چې له دولت څخه سخت ګیلهمندي غوښتنه کوي چې یاده لاره دې ورته خلاصه او امنیت یې کړي او له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې دې د سپر په توګه نه کاروي
هره ورځ په دې لاره کې ناخوالی سته هره ورځ د موټروان لاس ماتی د موټرو هندارې ماتی مینونه په پټاویږي خو هغه زوره وردی دام زوره وردی موټروان د چا جواب ویلی سي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغه په کراتو کراتو زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلی د اورزګان ولایتي اداره هم مني چې د کندهار امنیتي مسولینو د اورزګان او کندهار ترمنځلو لاره د موټر چلوونکو او سپرلۍ پر مخ تړلې خو وایي چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسولینو سره خبرې پیل کړې د دغه ولایت مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته داسې ویل
هم سر وختي د خلک ماتم په ډېر تعداد سره ډریوران را لچ به موږ هغه څه یو لس نفر د هغه نمائندگان دل تر وخت د موضوع ما سره شریک کړل به دستي قومندانی امنیت می مکتوبي شکل ما نه هم تلیفون ورته وکړو چې موضوع د خپل مقامات سره شریک کړي هغه هم موضوع د مین امنیتی سره او د کابل سره شریک کړی ده تر څو د کابل د خپل د قندار د پولیس سره او د هغوی سره دا خبره شریکه شي او دغه کار چې دا پولیس هم کړی دا یې ناوړه کار کړی دی ځکه د ملکي خلکو مخ باندې د لارې تړل چې دي دا د هیڅ قانون سره برابر نه دي
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري له تیرو ولس کلونو راهیسې خلک درغولو او د امنیت غوښتنه کوي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د هیواد د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر غوره کړي په دې مناسبت پرون شنبه په کابل کې یو مشورتي غونډه هم جوړه شوې وه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو جکپوډو مسؤلانو پکې برخه اخیستې وه په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړې چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغونی سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته جوړه شوې وه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1950 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی خو په هیواد کې د سلویخت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي د وویل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کیږي
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره کم کولای شو یو عملی پلان جوړ کړو د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د ادرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخه افغانستان په 1993 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمی برخو کې کار کوي. خو د لاحق کنوانسیون هغه کنوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی. په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 02 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغونې سیمې په 70 زیانمنې شوي او په لسګونو زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشري پیتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغه مسئلې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move.
دغه ویل دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړی دي. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان حساسیتای او ملاتړ کوي. د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو لمخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنیو بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي د حکومت یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
اوس به موږ ګورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینډ سټرایپس په دوو پیښو کې د یو امریکایي او دو افغان سرتیرو وژل کېدو ته په اشارې لیکلي. د امریکا پوځ تایید کړی چې یو پوځي یې په افغانستان کې وژل شوی دی. خو پوځ په دې اړه په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا پوځي د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوځي له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیر 9 تنو ته ورسید. حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني پوځیان میشتي. سټار اینډ سټرایپس ورسپانې همداراز کښلي نړیوالو ځواکونو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه او اوس د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو دی او دا ځواکونه د نړیوالو پوځیانو له لوري روزل کیږي. د ورځپاڼې د دوو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه لیکلي چې دا دوه تنه پرون شنبه هغه مهال ووژل شول چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ته په کندهار کې تخنیکي ستونزه پیښه شوه. ورځپاڼې د طالبانو د ادعا یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډله وایي چې د ملي اردو دا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جماعت کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې یادونه کړې چې وویشتنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي چې د برید یو وار بیا د افغانستان د استخباراتي ادارو وړتیا له پوښتنې سره مخامخ کړه. د افغانستان ولسمشر په یو بیان کې چې ارګ خپور کړ دا برید غندلی او د هغه په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دوام کې کاږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد زیاتېدا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو توان لري؟ ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1 نیټه وشي. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري سات 8 بجې او 20 دقیقې دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبري اعلانو د خوندیتوب او څارنې لپاره د درک په نوم اپلیکیشن جوړ شو. په هیواد کې د درک څارنې یا جی پی ایس شرکت اجرایی مشر آغا ملک سهار پرون شنبه په کابل کې خبري اعلانو ته ویل دا پروګرام چې په ځیرکو موبایلونو کې د کارونې وړ دی شپږو میاشتو کې جوړ شوی دی. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د څارنې یا جی پی ایس سافټویر شرکت د درک نامو اپلیکیشن طرحه کړی. د دغه شرکت اجرایوي مشر اغه ملک سهار د شمې په ورځ د یاد اپلیکیشن د پرانستې غونډې ته په کابل کې وویل خبریالان د دې اپلیکیشن په کارونې سره کولی شي د ځان او یا اړوند رسنۍ ته د ګواښ پر مهال امنیتي بنسټونو ته په کم وخت کې خبر ورکړي.
دا به له خبریالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې له کور خپلې ادارې سره وصل وي او ډېری کارونه د دې سیستم پر مټ وکولای شي. روزمره کارونه د دې کار پر مټ وکولای شي. د دې خوندیتوب کې به د ګرین زون خوندي ساحې کې د چټ او نور فیچرونه د سیستم لري هغه به د دې استفادې ډېری کارونه اسانه کړي. بل به دا سیستم ډیټا او د دې معلومات به په راتلونکي کې د خبریالانو د تهدیدونو خطرونو د کمولو لپاره ډېر ښه یو مؤثر شی وي.
درک هغه اپلیکیشن دی چې په زیرکو موبایلونو کې د استفادې وړ دی او خلک د هغې په کارونې کولی شي د خپلو چارواړوندې ادارې او کسان د ځان له موقعیته خبر کړي. د درک اپلیکیشن کارونکي کولی شي چې د اړتیا پر وخت د یوې بټنې په کیکاګلو له وړاندې ټاکل شوي باوري کسان او امنیتي ارګانونه د مرستې لپاره خبر کړي. درک خپلو کارونکو ته د افغانستان خوندي او خطرناکه سیمې هم مشخص کوي. ګواښونکو سیمو ته د وتلو پر مهال هم د او هم یې ادارې ته خبر ورکول کیږي. دا اپلیکیشن داسې وخت پرانستل شو چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځینو رسنیزو ادارو د معلوماتو له مخې د روان کال بیا تر اوسه 13 خبریالان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. افغان خبریالان چې تل له پیښو ځورېږي اوس د دغه اپلیکیشن د کار له پیله هرکلی کوي. له ډلې یې محمد داود وایي
په بل احساس خوب نمیکنیم بخاطر که
دی وی زه په یوه انتحاري حمله کې ټپي شوم تر اوسه خپل ځای په امن کې نه احساسوم. زه هیله من یم چې دا یو ښه اپلیکیشن وي او د خبریالانو لپاره خوندي وي.
یک اپلیکیشن خوبی باشه برای خبرنگارو و تصویربرداران که مسئول باشند.
خو له دې سره خبریالان دا اندېښنه هم لري چې هسې نه کله د دغه اپلیکیشن له لارې د دوی محرم معلومات د داسې چا لاسونو ته ورشي چې د بیان د ازادۍ مخالف دي. خو د درک سافټویر شرکت د دغه اندېښنې په غبرګون وایي چې د هرې رسنۍ د خبریالانو معلومات به د همغې رسنۍ د مسؤول په اختیار کې وي نه د بل چا.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو ویلي چې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. د پولیسو په وینا هغو کسانو چې د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله وکړه د سی فور چاودیدونکي مواد استعمال کړي وو. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې او چارواکي عمر خطاب پرون اسوسییټډ پرس ته وویل چې د دوی په باور حمله د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی و. خطاب وویل چې پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړي چې اسلم اچو په هند کې دی کنه دی. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ وسواله حمله وسوه. پولیسو ویلي چې حمله دریو کسانو کړې وه او ټول وژل سوي دي. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې واخیست. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر عمر خطاب ویلي چې حمله د دښمن هیواد لوري پلان شوې وه چې د هند پر خوا اشاره کوي. دا بیلتون غوښتونکي ډله د هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د دې ډلې ویان د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې د پاکستان ځواکونه او چین د بلوچستان د راتلونکي د بربادۍ هڅې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د چین پر کنسولګرۍ له حملې سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دوو پاکستاني چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړي ویلي چې مشکوکو کسانو حمله کوونکو ته زمینه برابره کړې وه. په کراچۍ کې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل سو. د پاکستان حکومت ویلي چې د کنسولګرۍ یو چینایي کارکوونکي په امن ځای کې دي او د چین حکومت ته یې د هغو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د هند دولت تر اوسه د پاکستاني چارواکو د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. په حمله کې دواړه وژل سوي ملکي وګړي د کوټې د پښتون آباد د سیمې اوسیدونکي وو چې د ویزې اخیستو لپاره د جمعې په سهار په کراچۍ کې د چین قنسولګرۍ ته ورغلي وو. د هغوی مړي پرون په کوټه کې خاورو ته وسپارل سو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ځوان افسر په نوم د غزنی له مخور څخه یو اوریدونکی لیکي طالبانو وحشتناک او د ټولو اسلامي اصولو خلاف بریدونه کوي او بیا یې خندي او خپل اصلي څیره له خلکو پټوي. محمد له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي ځکه د جنګ ټول تاوان د افغانستان دی. عبیدالله سرولی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت باید د مولوي صاحب حقانی قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړي چې نور ترې عبرت واخلي. سیف الله جلیلی د لوګر له ازرې لیکي د حقانی صاحب شهادت د دین د دشمنانو کار دی. عبدالی د غزنی له مقر لیکي له دې ورستیو پیښو داسې ښکاري چې طالبان په داعش بدل شوي دي. فریدون حلیم یار له فرا لیکي د مرکزی حکومت څخه غواړو چې په فرا کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي ځکه چې د اضافي ځواکونو د راتګ سره د فرا امنیت